طرفداران خود را دارد.
د مخام او بجې شوې زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې کوربه احمد شیبر دی. په دې خبرونه کې د انقلابي شاعر ګیلمن وزیر تر وژل کېدو وروسته په پښتونخوا کې د یوې لویې جرګې د جوړولو د طرحې په اړه بحثونه دي. اوریدو ته راسره اوسئ، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتي دي چې د بې اسناد افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. هغې ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی ویلي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو له کبله ژوره اندېښنه لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز ایستل پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي چې پاکستاني چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تګ مخه نیولې ده. د سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرني تجارت له مشر ماریا کزی سره پر دې ستونزه خبرې کړي. په بیان کې راغلي چې د افغان سوداګرو د لاری د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتسی بندرونو کې درول شوې دي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن هیواد ته د هغو لسو افغانانو د رسیدو خبر ورکړ چې د پاکستان له محبسونو خوشي شوي او وړ مورز هیواد ته رسیدلی دي. په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت رسنیو ته ویلي دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله دوه کاله او شپږ میاشتې بندیان وو. د اسرائیلو د پاوز راډیو وایي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې پر خان یونس ښار په هوایي حملو کې احتمالا د حماس ډلې پوځي مشر محمد الدایف وژلی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د اسرائیلو د پاوز راډیو ویلي معلومه نه ده چې دایف په دې حمله کې وژل شوی کنه، خو وایي چې په اړه یې څېړنې روانې دي. او ملګرو ملتونو نن په لیبیا کې د یو خبریال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دا خبریال دوه ورځې مخکې په پلازمینه ترابلس کې نیول شوی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د جولای پر 11مه د احمد سنوسی د خپل سری نیونې له کبله ډېره اندېښنه لري.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبر یم پرې خبرونه کې مو هر کله کوم. د پښتون ژغورنی د غورځنګ مشر ویلی دی چې د پښتنو له جرګره غواړي او په هغه کې به پریکړه کوي چې په سیمه کې افغانان څه وکړي. منظور پښتین دا خبره د جمعې پر ورځ د شمالي وزیرستان پر رسمه کې د ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال د لسکونو زرو ویرجنو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
یو لسم اکتوبر ته وا مون زای څوبر ته اعلان کوو په غم او فاتحه کې. یو لسم اکتوبر ته وا د پښتنو کامی عدالت لگاو او ټول پښتنو لسپا چپړه به څوک نه وای غم ده. د ټول پښتنو لس نمائنده خلق با د منن پشان کلی کلی تن نوزو او غوت به په خپل لاسونو دعوت ورکو جولې به ورته وچو چې کام غر کی ګرا ووځه.
جرګې مخکې جوړې شوې دي. د 2022 کال په مارچ کې په بنو کې د پښتنو د درې ورځنی جرګې پر مهال پریکړه وشوه چې په کابل کې د واکمن طالبان د لوی جرګې او انتخاباتو له لارې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا پریکړه تر ننه نه ده پلي شوې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال واکمنانو یو شمېر جرګې ور وبللې چې د ځینو اغېز جوت و، لکه د اساسي قانون لویه جرګه چې قانون یې جوړ کړ. خو ممکن جرګې هغه وخت ګټورې تمام شي چې واکمنان یې تر شا وي یا هغه وخت چې ولسونه پکې ټول سره یو ځای شوي وي. نن سبا په افغانستان کې واکمنان یوازې هغه کسان مني چې د دوی په څیر فکر کوي. د دوی مخالفان هم یوازې هغو کسانو ته شوی چې د دوی په رنګ سوچ کوي. خو جرګه د ولس پرېکړه ده. په هغې کې هم خان کښېني، هم ملک، هم ملا، هم تعلیم یافته، هم بی تعلیمه او یو هم د بل د نظر مخالفت نه کوي، لوی هدف ته پام کوي. سوال داره چې د ګیلمن وزیر د وژلو پیشه چې ډیر افغانان د ویر په ټغر راټول شول او لا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا ویر روان دی، دې ته زمینه برابره کړي چې همدا د مختلفو فکرونو افغانان سره راغونډ شي او د سترو ملي اهدافو لپاره پریکړې وکړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکې ایمل خټک ته بلنه ورکړې ده. همدارز د سیاسي چارو کتونکې نجیب ننګیال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې راسره برخه واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. خټک صاحب، لومړی له تاسو واورو، منظور پښتین وایي چې جرګې مخکیم جوړې شوې دي، خدا پلا به دوی په جرګې کې اعلامیه نه صادروي، پریکړه به کوي. تاسو ورته خوشبین یاست؟ خټک صاحب سره اور، خټک صاحب ګمان کوم ستاسو مایک آف دی، ګل دی، روشنه شوی نه دی.
اوکے اوکے، مننه، ډیره مننه ستاسو شیبر صاحب او ټول اوریدونکو ته، او ستاسو مننه کوم وانو ته ټول ته دې دې دعا سلامونه نه کېږي، او ستاسو ته کوم سوالو کو دا ډېر مهم سوال دی، او دا سوال نن سبا د هر یو پښتون افغان جاری او خاص کر دے گلبن وزیر دا شہادت نفس خدا بیس نور تن شو چکور پکاری پختون ہوتا دی پس منظر کې دا منظور پښتین دغه اعلان چې په اکتوبر کې به هغوی یو جرګه راغواړي، یو جرګه په فیصله کوي چې څه کول پکار دي. دې نه مخکې تاسو اشاره وکړه چې دې نه مخکې جرګې شوې دي، د څومره ملتپاله پښتانه ګوندونه چې دي هغوی مختلفې جرګې کړې دي، په هغه جرګو کې پریکړې شوې دي، خو د هغه جرګو دوه غټ دغه خامیانې وې. یو غټ خامي خو دا وه چې هغه جرګې چې رو بللې شوې، نو په کار خدا وه چې جرګې را بللو نه مخکې خلک اول فریقین چې څومره وي، څومره میدان کې بطرح قوتونه چې دي، هغه ټولو سره خبره وشي، هغه ټول په اعتماد کې وایس کړی شي، او بیا جرګه را وغوښتی شي. نو عموماً به داسې وشوه چې یو ګوند له طرفه به دا جرګې اعلان شوه، یو نظر له طرفه به دا جرګې اعلان شوه، او نور خلک به پکې راغلل. خو هغه مشاورت چې پکارو څنګه هغه رنګونه شو چې هر یو کس چې راځي جرګې ته، چې هغه دا محسوس کړي چې دا جرګه ما رابللې ده، او زه پکې مهم نقش لوبوم. دویمه غلطي په خامي پکې دا وه، کمزورتیا پکې دا وه چې دغه جرګو چې دی نو خو پرېکړې به ډېرې وکړي، خو د پرېکړې لیکونو د دغه باندې پایه باندې د بل دپاره، د هغې د څارنې دپاره، یا دا به څنګه عملي کېږي، دې دپاره به څه لارې چارې پکار راوستی شي، هغه لارې چارې په هغه رنګ چې څنګه پکار وي، هغه به نه خو وټاکلی شوې، او نه به چې دی نو کمیټیانې داسې جوړې شوې، که کو جوړې به هم شوي، هغه کمیټیانې به هغه رنګې څارنه، او هغه رنګې هغه چارې به مخ ته بوتلې. که واقعي څو غواړي چې یو کاتب فیصلې چې کوم شي، او هغې باندې
منظور پښتین د دې جرګې لپاره درې میاشتې وخت ټاکلی، فکر کوي چې دا مناسب وخت دی؟ ځکه ممکن ځینې کسان دا ووایي چې دغه اوس چې ګیلمن وزیر وژل شوی دی، د خلکو احساسات زیات دي، او وروسته کېدای شي چې دا احساسات کښېني او په درو میاشتو کې. خو بل لور ته که وګورو، د جرګې را بلل او له خلکو سره خبرې کول وخت هم اړتیا لري، بیا په هغې حساب باندې شاید دا درې میاشتې هم کم وخت وي. ننګیال صاحب،
زه فکر کوم د وخت مسله به دومره نه وي، چې وخت درې میاشتې کافي وخت دی، په یو میاشت کې هم امکان لري. په عاجل او اضطراری حالاتو کې ملتونه هم سره راټولېدلی سي، او هم چې دی وضعیت داسې دی، تاسې ګورئ په پښتونخوا کې خاص کر پښتانه د یو ډېرې لویې ډرامې ښکاري، د یو ډېر لوی روان دي هغه سیمه باندې. نو هوښیار او ځیرک مشران هماغه دي چې په دغسې حالاتو کې خپل ملت ته رجوع وکړي، او خپل ملت سره مشوره وکړي، هغوی راټول کړي په ځان باندې. د هغوی دا خبره ډېره سمه ده چې زه به د دې وطن علما، د دې وطن مشران او سپین ګیري هغوی راټولوم، او هغوی سره به خبره خلاصوم. نو دا ډېر پر ځای کار دی چې څه مشوره د هغه خلکو وي، ورته په دې اساس باندې به یو ملي موقف چې دی هغه اختیار کړی شي. نو زه شخصا فکر کوم دا ډیر په وخت اقدام دی، ځکه په ځای د دې چې نورې جنازې پورته شي او هر ورځ پښتانه د غم په ټغر باندې ناست وي.
یعنی فکر کوي چې تر درې میاشتو هم باید په لنډ وخت کې دا جرګه جوړ شي؟ ساس په باور
بالکل
کاملا امکان دی. په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ممکن ده چې خواره وره پښتانه په یوې میاشت کې راغونډ شي او جرګه جوړ شي؟ خټک صاحب، بیا مایک ستاسو آف دی، فکر کوم
کومه وړو چې دا جرګه دې ډیره یو قاطع فیصله وکړي او په دې کې چې دینو تاریخ طبقه دار کشر چې دینو نمائندګي وشي او دا دې واقعي جرګه جوړ شي، لکه دا څنګه چې لکه دینه مخکې کومې جرګې شوي هغه به د ګوندی جرګې وي، که څه به هم پکې چې دینو نمائندګي به ورکا نورو کشرونو ته، خو هغه به په لویه کې به چې دینو رنګ به چې او تاثر به چې ورکولو هغه به د ګوندی جرګو ورکولو. نو که واقعي چې دا یو کامی جرګه وي، نو کامی جرګې تیاریو ته پر دویم چې دا درې میاشتې وخت کافي دی او دې کې په کار لري چې دا پی ٹی ایم مرګری چې دی هغه ټول هغه خلکو ته چې کوم داخل کورونه دي، چې کوم سټیک ہولڈر دي، هغه ته ځان ورسوي. دا جرګې کې چې کوم خلک په کار کې راشي هغه ته ځان ورسوي او هغه دې ته آماده کی چې په دې جرګه کې یو پارٹی سوچ راشي.
مننه خټک صاحب. پښتانه مبارزه عصمت شاه جهان په دې نظر ده چې د ګیلمن په څیر د مرګونو مخنیوی اسانه نه دی، خو پر امن مبارزه ورته پکار ده. دا څرګندونې سره ورو
ټول نړۍ خو زه د ټول افغان او پښتون کمیتن مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر ته سلام پېښ کوم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده مونږ ته رڼا دانې راکوي. بل خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله پیشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روانه ده او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړېږي او دغه چې دا کوم ون بلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلو غواړي، جی ٹوینٹی د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکي تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ سره پلاره ده، پرمن مبارزه زموږ ده.
ننګیال صاحب، څه فکر کوي چې آیا پر امن مبارزه لکه څنګه چې اغلی شاه جهان وایي د حل لاره ده؟
ګوره مسله خو تر اوسه پورې زه فکر کوم د یو قومي مبارزې لپاره په مختلفو تګلارو باندې فکر کول پکار دي. دا فیصله خو باید د هغه ځای مشران، د هغه ځای علما، د هغه ځای خلک پالان کوي چې کوم لارو چارو باندې خپل انتقام د دفاع د ګټو خبره چې دا هغه مخته ویسي. زما باور خدا دی کله چې زمون خبره راځي د بر وطن خبره راځي زمونږ وضعیت او د دوه وضعیت لږ سره متفاوت دی. نو د هر ځای خلک چې دي هغه خپلو منابعو ته خپلو وسایلو ته په کتو باندې هغه ستراتیژي او هغسې تګلاره غوره کوي. نو به ګورو چې جرګه څه فیصله کوي. په فعلي وضعیت کې د هغه ځای کې چې کومه د هضم استحکام په نامه باندې بیا یو ډېر لوی د خشونت نه ډک عملیات چې دي هغه په دغه سیمه باندې را روان دي. که پښتانه د دغه ډرامې د دغه دسیسې مخه ونه نیسي نو په دغه عملیاتو کې به بیا دوی بې کوره شي، په میلیونو خلک به کډوال شي، په زرګونو خلک به بیا ووژل شي. د دوی مسجدونه خوندي نه دي، د دوی حجرې خوندي نه دي، د دوی ښوونځي خوندي نه دي. او که د دغه ډرامې د پاکستان د پوځ چې کوم ترشای ولاړ دی په کومه نامه چې دوی ترهګري خپله جوړوي او بیا د ترهګري په نامه باندې عملیات شروع کوي، د دغه شي په خلاف باندې دا خلک ونه درېږي، نو په خپل کور کې به په یوه لسیزه کې دا د دوی دریم څلورم ځل وی چې دوی به بې کوره کېږي او دوی به بیا د خپلو مینو نه د خپلو کورونو نه چې دی هغه بې محرومه کېږي. نو زه فکر کوم دا به فیصله به د قام جرګې ته ورپېښودل غواړي چې کومه تګلاره د شته منابعو عیني واقعیتونو ته په کتو باندې کېږي. د پښتنو جرګه د زیرکو مشرانو په نتیجه کې چې هغوی هلته شتون لري فکر کوم هغه به د وخت فیصله کوي. خو البته دې لپاره په ټولو هغه تګلار باندې فکر پکار دی که هغه د عدم تشدد تګلار ده او که هغه د دفاع لپاره عملاً د وسلې پورته کول دي. ملتونه دا معنی نه لري چې یو څوک خام خامخا یو څوک ته وژني ته څپه څپېړه وهي او ته د هغه په خلاف وسله پورته کوي. دا کومه بد اخلاقي نه ده، نه دا کومه غیر اخلاقي بحث دی، بلکې دا ستا اخلاقي مسؤلیت جوړېږي. تاسو د نړۍ ټول ملتونه وګورئ، هغوی په خپله دفاع باندې میلیاردونه ډالر مصرفوي او دا د همدغې ورځې لپاره مصرفوي چې څوک تا
کله چې پاڅونونه شوي دي او حتی خونړی پاڅونونه شوي دي، نو د هغه له خاطره سیاسي، اجتماعي او اقتصادي شرایط مهمه دي. که فعلاً فرضاً د پاکستان اقتصادي شرایطو ته وګورو، لما سره د نړیوال بانک یو راپور دی وړاندې به له تاسو سره شریک کوم، خو مخکې تر هغه به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، اقتصادي شرایط په پاکستان کې خراب دي، سیاسي شرایط د پاکستان داخلي ګوندونه سره بیشتلي او پاشلي دي، او اجتماعي شرایط هم همداسې دي چې ګیلمن وژل شوی دی. د پاکستان مرکزی رسنی د د مرګ خبر هم نه خبروي، او پولکونو پښتانه پولارو کوڅو کې ورته درې شاو د جنازې هرکلی کوي. په داسې شرایطو کې چې جرګه هم راوغوښتل سي، فکر نه کوي چې جرګه شاید ډیر خونړی پریکړه وکړي او دا وضعیت په کومه خوا روان شي؟ خټک سره
ډیره مننه څنګه چې تاسو خبرو کا چې نن پاکستان چې دین او هغه بورانستان دی، هر یو شوبه چې دا هغه بوران او دا کرایسس سره مخامخ ده، او اقتصادي وضع خو ډیره زیاته خرابه ده. نو په داسې حالاتو کې څنګه چې ننګیال چې بوي چې پی ټی ایم مخې ته چې کوم پی ټی ایم چې کوم دی یو سیاسي نوزت دی، او سیاسي نوزتونه چې دی هغه د مختلف لارې لري، د خپل مقصد حاصلولو لپاره مختلف لارې چارې په کار راځي، چې پایې کې یو وسله واله لارم ده او یو چې دی نو داد میں تشدد لارم دا. کسوک داد میں تشدد نن خبر کئی دی، مطلب دانه دے چی گنی اغی دا وسله والی مبارزی تا شاکری دا، ولی وسله والا مبارزه چی سو کئی اول با خلق تا خلق تا دا شعور ورکی دا پو بورده چی دا پی پر جسد پار روی تا تو نو پا دا چی حالاتو کی تفرد تا نن پختون کم تا پی خلق تری نو دا څنګه ده چې هغه به یو جذباتي فیصله وي، هغه فیصله به په هوش باندې وي، هغه به د حکمت فیصله وي، او هغه به داسې فیصله وي چې هغه به چې کوم داخلي خارجي شرایط دي هغه په نظر کې ساتي، ځکه چې کته خارجي او داخلي شرایط په نظر کې ونه ساتي او دا کوم خپل ځان ته ونه ګوري چې ته څومره وګو کې، نو دا بیا چې دینو دې ته مهم جوړي وي او پښتو کې ورته وایي چې د غر سره سر جنگول دي. نو دا په خیال باندې میدان کی چکم پسنگر کی چکم زمون مرگری دی مشران دی اغی طور پا دی عرص وزا بانی پوی دی اغی طور عرص دا دغن تیری گی دا فشارونو نا تیری گی نو اغی چارا فیصلہ کئی اغی با بلکل دا مطابق کئی و دا کمون تصورو کچ اغی با پورن بسل رو چا تکی نو زمان پا خیال بانی دا فشار نورم طریقی اشتا و ما تا تاکر خاری چی
مانانا خطک سر مننه. البته یو خبره د خټک سره پلان ډو کساسو نظر واخله، مخکې تر دې چې د نیویارک ټایمز راپور د پاکستان د اقتصاد په اړه کې ځینې ټکي لا اوریدونکو سره شریک کړم. یو مسله د شخړو په ارتباط، کله چې په یو هیواد کې یا یو په سیمه کې یا یو په ټولنه کې سولیز هغه کسان چې سولیز مبارزه کوي لکه ګیلمن چې کوله، او دا ووژل شي، فرزنده په پلازمین اسلام آباد کې ووژل شي، او یو ډله ورته راشي څو کسان وي او په یو پارک کې دی وژني او دا نه نیول کیږي او خبرې هم نه خپرې شي، فکر نه کوي چې همدا خپله مصالحانه تشدد ته لاره پرانیسي؟ او شاید د همدې له خاطره به و چې د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي، هغوی هم د ګیلمن په مړینه باندې غم راضي ښکاره کړې ده او له هغه سره همدردي ښوولې ده. خټک سره
ګورې دا چې ده چې کله دا د پی ټی ایم دا غونډون وجود کې راغلی دی، نو دا ورځ نه د پاکستان د چارواکو یا د اسټیبلشمنټ دا پوره کوشش کوي چې پښتانه دومره مجبوره کړي چې هغوی ټوپک راوالي او داسې کارونه وکړي. لکه چې یو ځل دی ټوپک راوښتو هغه باندې بیا هغه سړک وجل او د خپل چې دی هغه آسان دی ګوره داسې دی چې هغه چې کوم تنگ دی نن هغه د وسلې دغه نن دی تنگ چې ګنې مونږ ټوپک راوالو هغه باندې به کوم فشار هغه چې دا کوم سیاسي عمل روان دی ګوره هغه دا عمل کو د دې په نتیجه کې په ټوله دنیا کې پاکستان نو لاڑو فشار دے چاہیے فشار بچ دین پر ملت والا ملت والا بندو بنے چار قدم پورته کوي دغه فشار دلان دی پورته کوي او که پاکستان حکومت هم اوس اندر لپاره څه قدم پورته کوي نو دغه فشار په نظر کې ساتي دغه چې داولتی پاسون دا خو دا اصل کې دا ګلمن وزیر وژنه چې وا شهادت یو دا په دې پاسون باندې عمله و چې دا پاسون جوړ کی دا وې ری دا دا چې دی وډاری او 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 دا کوم د خاص کر دا دغه د فوجي اپریشن چې کوم مخالفت ته اگے کہ تمرا مدامت روانو مخالفت روانو اگے تلہ رہونی تھی اور دقت کو توجہ دا اپریشن دا مخالفت دا نور مثلا طرف تکی ولی اگے پدی مقصد کہ ناکام دی او او اوال دا دے چے عوامی او اولسی بے داری دمرا مخ کی تلی دا چے وس پڈیرو اللہ تو کی چے نو اگا وس دا پاکستان دا تپارا یو ہٹ مشکل جوڑ شوی دا نو دا چے اچھی مشکلات چی دا کم دولت پارا دا کم سٹیٹ پارا دیر خطرناکی پر نسبت دا چے تو وسلرا والا اس یو زر دے در کسان وسلرا والی نو پدا سے حالاتو کی چے کم خارجی سفارتی او سیاسی او حمایت نلری یا دا سے جے نلری چے حالتا لارشی حالتا کی اقل تجاویو کی لگو گرہ طالبان کے دار سے کول خو پاکستان کے ورطا یو زی ملاو ایران کے ورطا زی ملاو نو تر تو پورے چے پختنو تا دا چے یو حمایت نی حاصل شے تر آگے پورے داخل کے مسئلہ قدم پورتا کول چے دے
مننه خټک صاحب آزادی سپو کې پروګرام له آزادی راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې د پښتون خورنګ غورزنګ اعلان کړی دی چې په شاوخوا درې میاشتو کې به د پښتون یو ډیر لوی جرګه راغواړي او په یغې کې به پریکړه کوي چې دوی به څه کوي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک او د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته بلنه ورکړې ده. ننګیال صاحب، مخکې تر دې چې تاسو راشم، د پاکستان د اقتصاد په باره کې به د نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقالې سوټی کې لاوریدونکو سره شریک کړم. نیویارک ټایمز د جولای 10 په یو مقاله کې چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې شخړې په زیاتېدو دي، پاکستان کولی شي چې خپلې چینایي پروژې خوندي کړي. تر دې عنوان لاندې لیکي په پیل کې، البته د دې مقالې په پیل کې اشاره شوې ده چې په اسلام آباد کې د چینایانو د ساتنې لپاره د نویو ځانګړو پولیسو ډله جوړه شوې ده. د چین د کمربند او لارې پروژه د شاوخوا 6 میلیارد ډالر په ارزښت په 2015 کال کې پیل شوه. هغه وخت داسې باور کېده چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره به په لسګونو زره چینایان په پاکستان کې کار کوي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د چین د پروژو پر ضد امنیتي ننګونې له پیله لا موجودې وي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې افغان طالبان په کابل واکمنان شوي دي، دا بریدونه منظم شوي او زیات شوي دي. ورسپانه په مارچ کې په ګوادر کې یو برید ته اشاره کوي چې څو ورځې وروسته تر دې د پاکستان پر دوهم ستر هوایي ډګر چې چینایانو جوړ کړی دی حمله وشوه. بیا څو ورځې وروسته پر چینایي کارکوونکو ځانمرګې برید وشو. په بله میاشت کې 15 جاپانیان په کراچۍ کې د پولیسو په وینا د چینایانو په ګمان ووشل شول. تیره میاشت پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چین ته ولاړ چې د انرژي په برخه کې نورې 12 میلیارد پانګونه له چینایي چارواکو ترلاسه کړي، خو دی اسلام آباد ته تش لاستون شو. د نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقالې له مخې په پاکستان کې چینایي پروژو ته هم داعش تهدید دی، هم تحریک طالبان پاکستان چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نږدې متحد دی. ورسپانه لیکي چې پاکستاني طالبان له چینایانو د اویغور مسلمانانو غچ اخلي. ننګیال صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې په دغسې شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر ځپل شوی دی، البته د نړیوال بانک راپور هم له ما سره شته چې هغوی ځینې وړاندوینې هم کړي دي، په داسې حال کې پاکستان په کومه خوا روان دی که چېرته دغسې یوه جرګه هم جوړه شي او هغه هم د پښتنو په حق کې ځینې پرېکړې وکړي؟
ګوره پاکستان د کاملاً د انرژي په حالت کې دی، یوازې د پښتنو مسله نه ده، تاسو د بلوچانو ګورئ، د بلوچانو د پرون په بلوچستان کې چې کومې ډاکټر مهرنګ بلوچ مشرۍ باندې کوم لاریونونه شوي دي، هلته هم خشونت شوی دی او د لاسو ګریوان دي د سرکار سره هغه خلک. نو حالات په مجموع کې په دو دواړو ایالتونو کې چې دی، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې خراب دي.
البته ننګل صاحب وبخښي ستاسو خبره خطا کوم، په نور پاکستان کې هم حالات ګډوډ دي. جرمني له کراچي خپل قونسلګری استل دی، د دې خطر چې وايي امنیت ته تهدید دی او امنیت نشي ساتلی. مهرباني وبخښي ستاسو خبره خطا کوم.
بالکل، البته دا غوا دوايا لکه تاسو دي چالت پیښې ډېرې دي نسبتا پنجاب ته زما ازما ده. په دغه وسیع وضعیت کې د پاکستان اقتصاد چې دی هغه د دې جوګه نه دی چې د پاکستان پوځ هم د دې که څه هم دوی د ازمې استحکام د عملیاتو اعلان کړی دی، خو د دغه عملیاتو په نامه باندې غواړي دوی چې یو څه شروع کړي، بیا د غرب نه په دې باندې پیسې واخلي چې ګویا دوی د ترهګرۍ په خلاف په جګړه کې ولاړ دي، د ترهګرۍ په خلاف جګړه کوي او په دغه سیمه کې یو نوی انارشي ته داسې انارشي ته لازم چې د هواره کې چې هغه د دوی په کنټرول کې، یعنی دوی په خپل عمل چې دی ځینې شیان چې دي هغه مسؤولیت هم جوړوي. د پاکستان پوځ چې دی په دې کې ډېر مهارت لري، نو کدای د چاره کې دی بریالی شي چې د پښتنو په سر باندې د پښتنو د سیمې په نام نه کولو باندې د بیا میلیاردونو ډالر واخلي، لکه په تیرو شلو کالو کې د شاوخوا 40 میلیارد ډالر اخیستي دي د ترهګرۍ په خلاف د جګړې په نامه باندې. او هغه څه چې د 40 میلیارد ډالر چې د پاکستان اقتصاد لپاره یو څه نه څه کومک کوو، او ډېر ډېره برخه یې د پاکستان اوس جنرالانو ته تللا. نو دا ډراما دوی بیا واړي، ځکه د پاکستان په خزانه کې داسې څه نشته چې د جنرالانو لپاره نور څه پاتې. د پاکستان د پوځ چې دی په فساد باندې مشهور دی، هغه پراخ فساد کې لاس لري. یو کرنل او جنرل چې دی هغه دومره غلا وو کې بیا د هغه ځای لاړ سي، دی یا په متحده ایالاتو کې واړوي یا په دوبۍ کې آی شنوش کوي یا په دې لاړ سي په انګلستان کې اوسېږي. د پاکستان یو پخوانی جنرال چې دی یا داسې یو څوک چې هغه هلته لوی رسیس پاتې شوی، هغه بیرته په وطن کې نه دی پاتې شوی. کلم چې د موده د واک پوره شوې ده، هغه ماموریت خلاص شوی، د کډه وار کړې ده له پاکستانه وتلی دی. هغه جنرال مشرف وو، هغه که کیانی وو، که هغه راحل شریف وو، هغه غله دغه مخکې چې ده څوک راغلی وو هغه ونو داسې منیر برخلیک هم دغه شیخ کاري. نو به پاکستان په پوځ کې دوی د خزانې نه باید یو څه واخلي، یو څه پیسې، یو څه دغه باید ولري د پاکستان په دې شي باندې د پاکستان خلک پوهېدلی دي. همدا وجه ده چې حتی په پنجاب کې د پاکستان د پوځ په خلاف کرکه په زیاتېدو ده. بلوچان په دې خبره پوهېدلی دي، پښتانه د دوی په خلاف متحدانه ولاړ دي چې زما په سیمه کې به بیا زما په سر باندې سودا نه کوي او تجارت باندې کوي، نه برغه کیږي چې زما په ویلې په تویولو باندې ته د پیسو څښتن شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ هدف دغه شی دی، هغه خبر هم دا کوي. او تاسو ولې د تیرو څو ورځو کې په پالنې باندې چې کومې ویډیوګانې لیدل کیږي په کواډ کې، په افریدیو کې، په ځینو نورو سیمو کې خلک د پوځ پسې راوځي، خلک راوتلي دي تیږي ور باندې واروي، ورته وایي چې زموږ سیمه نه وځي. دلته دا ستاسو ځای نه دی چې تاسو دلته عملیات پیل کړئ. نو په دغه یو حالت کې پاکستان د خپل خراب اقتصادي حالت لپاره د یو ډرامې په پیل کې دی، او په دې هیله چې ملتونه هغه همدغه سبیخ
پاتې شي. مننه. د پاکستان د اقتصاد په برخه کې د نړیوال بانک د راپور یو څو ټکي هم شریکوم، بیا خټک سپ تاسو ته راځم. البته نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د 2023 کال په سر کې خبر کړی دی، دوه ټکو ته اشاره کړې ده چې په پاکستان په 2023 کال کې پراخ سیلونه راغله چې له سره اقتصاد خراب شو. د کورونا وبات هم اشاره کړې ده، خو نړیوال بانک لارښوونه کوي. و په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون ستونزه ده چې ماشومان زیږي او مړینه هم زیاته ده او نفوس مخ په زیاتېدو دی. د دې مخه باید ونیول شي. د دوی په وینا کمزورې تعلیم، تعلیمي وضعیت وای خراب دی. مالیه وای له ټول سیزو راسې د پاکستان د جی ډی پی تر 10% لږ برخه جوړوي. د صادراتو ستونزه لري. البته د صادراتو په برخه کې خټک شو، بیا له تاسو پوښتنه لرم. زراعت د اقلیم له بدلون سره باید تنظیم کړي، دا هم وړاندوینه ده، وړاندیز ده نړیوال بانک پاکستان ته. او پاکستان د انرژي ستونزه لري، دا برخه هم د انرژي برخه او د صادراتو برخه کې پوښتنه سلسله افغانستان سره ارتباط لري. خو نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د سش کال 2023 په پیل کې خبر کړی، ویلي دي که چیرته دا اصلاحات رامنځته شي، نو ممکنه ده چې پاکستان د خپلې سلکلنې کلیزې پر مهال، یعنی تر 2023 کال پورې، څه ناڅه پر اقتصادي ستونزو برلاسه شي. څه ناڅه خټک صاحب، دا دوه ټکي چې نړیوال بانک اشاره ورته کړې ده، یو د صادراتو خبره ده، یو د انرژي. د انرژي مشکل هم د پاکستان هغه وخت ممکن حل شي چې په افغانستان کې د سیو حکومت چې له سره شراوبت ولري چې د کاسازر پروژه تیر شي او د ټاپي پروژه هم پلی شي او د صادراتو په برخه کې هم تر هغه پورې چې پاکستان منځنۍ آسیا ته سم صادرات نه وکړي او افغانستان د پاکستان د لاري د واګې د بندر لارې هند ته صادرات نه وکړي د دوی یعنی دا جواب په جواب کې د تلار نه یو ورکړي او د کراچي بندر افغانانو ته نه پریشي څنګه به دوی صادرات وده کوي او د انرژي مشکل به څنګه حل کیږي خټک سره
بالکل تاسو صحیح ډاکټر طرف ته اشاره وکړه د تاسو په لکه د نتیجې خبره ده نو پاکستان دا میټر لو ته کول لرله چې دا وستي ایشیا دا افغانستان د لارې به هغه وستي ایشیا سره وصل شي او الټرنټیو چې دی نو خپل انرژي ضرورت پوره کوي بل د ایران سره هم د انرژي تعاون کی تعاونو کی قراردادونو کی بلته هم ورته انرژي ملاوي دی شي ولې مشکل دا دی چې ایران سره چې کوم پاکستان غوړیم چې کوم انرژي موعدو کی نو هغه امریکا پکې غټ آیلی کی او امریکا یې نه پریږدي چې هغه د ایران سره د اجازه قراردادونو کی نو تر څو پورې وره دهم سره تعلق خراب دی ایران سره تعلق دومره ښه نه دی نو نن سبا خو دور چې دی هغه د ګوندی ملکونو سره د همسایګانو سره په تجارتي همکاري او اړیکو باندې خلک کومه ترقی کوي نو د پاکستان چې کوم خپل داخلي خارجي پالیسیانې دي تر اوسه پورې دغه په نتیجه کې پاکستان په علاقه کې بالکل تباه شوی دی ایران سره هم تعلق نشي ساتل ځکه چې د امریکا په فشار پی اوس مشکل دار چې یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی چین خوشحاله امریکا ته خپه کیږي که امریکا خوشحاله چین ته خپه کیږي اوس پاکستان دا سوچ کوي ما حضور ذهنیت لري چې ګنې هغه به دغه رنګ د ډرامې وکړي دلته فساد او ترګري او کله دا داعش په نوم کله دا طالب په نوم به دا مسلې راپورته کوي ولې اوس د دنیا د غربي دنیا او خاص کر ورسره د عرب دنیا اوس پورې خو د پاکستان دوه اقتصادي ملاتړ چې چلته ورته کومکونه راتلل او 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 تخته ده کوم کنه چرته لغه د غرب نه راتل او هغه د عرب ملکونو نه راتل نو عرب ملکونو چې د نو سره رو هغه چې کومه پروژه وي دا د وابیت پرولو یا چې نو د امریکای سره د هغه په استعمالي ګټو تر سره کولو کې او یا چې نو د غرب چې کوم ترچسپی او پاکستان کې نو هغه سره عمر نه راتل پاکستان دې ته باندې شي چې د چین خلاف د کچینه چې د افغانستان خلاف استعمال شو او د چین خلاف چې دنو امریکای تاړي ورکی عدالت نه چې دنو الته کې چې دنو ترګري صادرات کړو شروع کینو بیا کې د شي چې امریکای نو تاسو لګ ډېر تاسو کومکونه ملو شي چې هغه سره بل لګ دیسا والی په پن صورت کې چې دنو هغه ممکن نه ده ځکه چې اوس پاکستان ارزښت چې دی هغه دومره استراتیژیک ارزښت دومره نه دا ډېر د پوره کم شوی دی تر څو کولی چې د افغانستان سره تجارت خبره ده نو تاسو پته راځي چې د تیرو دوه کالو کې چې دنو ما ته خو سنۍ احصائیه نه دی یاده خو تقریبا پنځه شپږ میاشتې مخکې چې دی نو اویا فیصده د پاکستان او د دغه افغانستان تجارت کې چې دی نو کموالی راغلی دی او افغانستان لګیا دی هغه د خپل
مانه خټک صاحب البته په دې برخه کې به دا اشاره هم وکم دغه نن هم ازادي راډیو دا خبر لري چې د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولده کې د افغان سوداګرو 300 لارې درولې دي چې په هغه کې میوه بار دي او سبزیجات نو دا تجارت خو په خپل هم دغه رقم ستونزې هم ورسره مخامخ کیږي که چیرته وړاندې البته ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې ګڼ پیغامونه را رسیدلې دي د ټولو اوریدونکو مننه کوم زه یو شمېر پیغامونه به هم له میلمنو سره شریک کړم خو وروسته په خبرونه کې خو که چیرته د ګلمن وزیر مسلې ته راشو د مرګ او د وژلو پیښه دا خبري هم وشوي چې یو کس ته داور نمیشي هغه په دې حمله کې لاس درلود لیکن چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نورو یو شمېر مشانو د وژلو پیښو تراشو مثلا په 2019 کال کې ارمان نوړی ووشل شو تقریبا په ورته شکل باندې پولیسو ووهه په چټ ولګید وو بیا ساور کړه په 2020 کال کې عثمان کاکړ تقریبا په ورته شکل باندې ووژل شو ننګیال صاحب ان فلیمنګ د پولیسي ناولونو ډیر مشهور انګریز لیکوال دغه وای کوي پیښه یو ځلی وشي دا پیښه ده که دوه ځلی وشوه تصادف ده او که درې ځلی وشوه دریم ځلی تکرار شوه دا د دشمن کار دی که ستاسو نظر واخلئ
بلی دا خبره خو راست مر خپل دی پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم وکړه په خپله ویناو کې د کله چې ګیلمن وزیر په روغتون کې او د هغه ورځ باندې دا یادونه وکړه چې دا ټولې پیښې ورته دي، د عثمان کاکړ پیښه ده که د ارمان لوني پیښه ده او که د دوی پیښه ده. نو پښتون ژغورنې غورځنګ باندې خو بریبل د دې نه مخکې دا سړی شکنجه شوی دی، دی نیول شوی دی او دته د تاریخ بدترینې سزاوې ورکړل شوي دي چې د په خپل کتاب کې چې چاپ ته پیلا نماده دی او په خپل ژوند پای ته رسولی دی هغه په هغه باندې هغه کتاب د یویشتمې پیړۍ دوزخ، نو هغه کتاب چې دی په هغه کې هم د یادونه کړې، په خپل هغه مشهور نظم کې هم د خپل زندان احوال لیکلی دی چې په زندان کې د سره څومره ناروا وشوه، څومره ظلم شوی، حتی هغه په سپیو وخوړل شو، هغه شکنجه شوی دی، هغه داسې حالت ته رسول شوی چې د هغه کورنۍ چې دی هغه زندان ته ورته راوړل شوی تر څو هغه یې تهدید کړی و په دې طریقه باندې. نو
د پاکستان پاوز هم په پیټم باندې شکمن دی، مثلا د پاکستان د پاوز پخوانی ویان جنرال غفور یو وخت ویلی و چې له پیټم سره له بهر هم مرستې کیږي، نو خو دغه سي تورونه هم شته.
نو دا څنګه مرستې دي چې د دوه غړې چې یار مشر چې کله مړ کیږي دا بو د کورنۍ حالت دا دوه شخصي حالت چې دی هغه په دومره غربت کې چې هسته هغه د یو سم روغتون ته د لیږدول. نو تاسو د ګیلمن وزیر ولیده چې کله هغه په لومړی کې یو ډېر لوکل شفاخانې ته وړی و، که دی په لومړي وخت کې سمې روغتون ته رسول شوی شاید هغه ژوند ته ژغورل شوی وای. دوی د درملنې واک وس نه درلود. تاسو ولیده چې باندې کوم میشت پښتانه چې دي هغوی دوی ته د بس پنې په راټولولو یا د چندې په راټولولو باندې د هغه د درملنو دپاره درملنې دپاره اقدام کوو. نو د هغو کورنۍ ژوند د دوی حالت خو ډېر واضح معلومي چې څوک چې لپاره پیسې اخلي لپاره کومک ورسره کېږي دا خو بیا ډېر شاهانه ژوند وي. هغه خو بیا د سیوی لکه د پاکستان د پوځ جنرالان چې په میلیاردونو ډالرو سرمایه سره یوازې د راحت شریف سرمایه به ښودله چې د یو میلیارد ډالرو نه ډېره وه. نو ته د دوی هغوی خو بیا هغسې وضعیت لري، د بار نه چې څوک پیسې اخلي هغه بیا په امریکا کې په پاجانس بکري کې پارټنرشپ لري. نو هغه دغسې حالت وي. دا خو د پښتنو د لارې هغه د بام ملنګان دي چې د خپل قام په ننګه باندې راوتلي خلک یو دا خود جوش حرکت دی، او د خود جوش حرکت که نه وای که دا د پیسو د باندې د کومک په طریقه باندې جا مبارزې کولای شوی خو بیا به نورو قانونو هم کړی وي، بیا به امکان درلودلی وای چې په نورو ځایونو کې دوی په کشمیر کې حتی دوی څومره وکولای شو د کشمیر د ځینې مشرانو حمایه یې وکړه دا اویا کالونه. خو تاسو په کشمیر کې یو خود جوش داسې حرکت ونه لیده چې هغه د پی ټی ایم غوندې بېلګه وګرځېږي. نو زه فکر کوم یو خود جوش او ولسي حرکت چې هغه رامنځته شوی دی همدا د نن ورځې خبره نه ده. دا خو که د نن خبره وای مونږ به ویلي وای چې پښتانه نن راټول شوي دي. باچا خان خدایي لښکر چې و د یو لکو شاوخوا نه ډېر شمېر راجستر خدایي لښکر دا موجود و هغه چا راټول کړي وو. دا جګړه خو چې د پاکستان د پوځ او د پنجاب د استعمار په خلاف د پښتنو روانه ده، دا خو د لومړۍ ورځې نه روانه ده، په قریبي د وخت نه روانه ده. دا خو په هماغه وخت کې
مننه ننګیال صاحب بدن ننګیال صاحب د دې له خطر چې له دې بحث سره پاتې شو او اوریدونکو ډېر پیغامونه د فیسبوک له لارې رالېږلې دي، یو شمېر به راوخلم. حکمتیار میاخیل په فیسبوک کې لیکلي دي چې کاشکې دا جرګه د ګیلمن وزیر تر مرګ مخکې جوړه شوې وای. محمد صدیق جلالی لیکلي دي کاش چې دا پښتانه دا جرګه لږ واضح وای چې کوم افغانانو بهر میشتو رسنیو څه ویلي دي. البته اوس شاید دوی ته واضح شوي چې دا جرګې نه مطلب څه شی دی. محمود خان علیزي لیکلي د لویه جرګه په کوم ځای کې جوړیږي. البته منظور پښتین په خپله وینا کې ویلي دي چې د دې له خاطره چې نن سبا د ګیلمن وزیر د فاتحې مراسم دي، 4-5 ورځې به په دې باندې بوخت وي، له هغه وروسته به بیا د دې ځای هم معلوم شي. خان ظاهر لیکلی دی که چیرې په جرګه کې د راغونډېدونکو پښتنو مشرانو گفتار او کردار یو وي، بیا جرګه او په خپلو ژمنو عمل وشي، دا مسایل حل کوي. ډېرو زیاتو اوریدونکو پیغامونه رالېږلي دي. بصیر مخلص لیکلی دي او دا پیغامونه ډېر واړه دي، وبخښئ چې زه سم لیدلی هم نسم. جرګه باید جوړه شي او په مشوره یوه داسې لار غوره کړي چې پښتون ولس د دغې خمیزونه نور را بهر شي. او یوسف خان لیکلی چې دا ځل به جرګه پریکړه کوي. عبدالله اخلاص لیکلی د لویه جرګه ډیره ضروری ده. او شاهین شینواری لیکلی دی کاش دا هر څه له ګیلمن لیدلی شوی. عبدالحق عباس لیکلی دی جرګه د افغانانو د اتحاد لپاره وي او ټول افغانان پکې شرکت وکړي، هغه د مشکلاتو د حل لپاره پکار ده. اسماعیل نوری لیکلی دی تراټک یا افغان دی او د مسلې ته اشاره کړې ده. جان سمر لیکلی دی دا جرګه هسي د وخت ضایع کول دي. او زادران لیکلی دی چې دې جرګې ته خوشبینه نه یم. او یو بل اوریدونکې سه او بښته سنو مې سم نه راته ښکاري. هغه لیکلی دی که توفیق د خوشحال بابا شعر لیکلی که توفیق د اتفاق پښتانه مومو پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. نور پیغامونه هم شته. لټولو منندویم خټک صاحب که چیرته تاسو سره شو او دا بحث د سره غونډ کو. مثلا جرګه جوړه شوله په جرګې کې ځینې پریکړې وشوې. دغه پریکړې به د افغانستان په اوسني وضعیت هم تاثیر ولري؟
بالکل ګوره داسې دی که نه چې دغه د قطر پښتونخوا مسله د بلوچستان مسله او د افغانستان مسله دا دواړه سره تړلي مسلې دي. دا یو بل نه جلا نه دي. دواړه د یو قسم دشمن سره مخامخ دي. دواړه د یو قسم د دشمن د ظلم او ستم ښکار دي. نو لازمن دغه به کوي. خو زه دلته یو خبره کوم چې بعضې وخت کې زمونږ توقعات چې دي نو هغه ډېر زیات چونکې څومره چې زمونږ احساسات زیات وي څومره چې زمونږ جوش زیات وي څومره چې زمونږ ولولې زیاتي نو دومره زمونږ توقعات هم زیات وي. نو زما په خیال باندې د دې جرګې سره خو توقع ساتل په کار دي چې دا به یو لاره ټاکي. دا به یو دغه ورکوي یو لاره به ورکوي یو روډ میپ چې ورته هغه به ورکوي. او خبره دا ده چې ډېر زیات توقعات هم نه وي ساتل کېږي. د دې په نتیجه کې به فوري طور باندې بدلون راشي. بلکې دا به یو لاره ټاکي. داسې لاره ټاکي چې هغه به د مستقبل لپاره چې څنګه موږ کولی شو کوم نو اول کې ماته داسې ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونو طرف ته به ځي چې څنګه دا سیاسي فشار زیات کړي. او دومره خبره ده چې دغه د ګیلمن وزیر د شهادت ته پس تاسو کتل چې په کابل کې چې کوم دغه وشو اکتنفل وشو هلته کې د جنازې کولو کوشش وشو هغه ناکامو کوشش وشو هغې باوجود هغه جنازه وشوه. دغه رنګ یې په افغانستان کې که څوک بار نم دي نوتي په نورو ځایونو کې خو خلکو په کورونو کې خلکو په مختلف طریقو باندې خپل غم خوړلی دی خپل دغه اظهار کړی دی. نو داسې دی چې دا د بیداری عمومي بیداری مونږ ګورو افغانستان افغانستان د ژغورنې یا د افغانانو د ژغورنې خپل کوم یو خود جوش یو مزد وجود کرا شي که څه هم هغه به ډېر ابتدایي وي خو ورو 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 دا حالات دې طرف ته ځي چې خلک وایي پښتانه وایي چې اردو کې دغه متل دی چې جنګ آمد په تنګ آمد په جنګ آمد چې تنګ شي نو په جنګ شي. نو خبره دا ده چې ما ته خو ښکاري چې دا بدلون دا سلسله چې ده دا به صرف پښتونخوا پورې نه وي. دا به په ټول سیمه کې محسوسېږي. ګوره تاسو کتل چې په نن بلوچستان کې څنګه ننګیال صاحب ورته اشاره وکړه ډېر لوی یو نارینه نو شو. نو دا چل چې دا کوم په خبر پښتونخوا کې چې دا ټی ایم دا کوم په شکل کې دا نوزت یا دا پاسونو روان دي. نو د پاکستان په نورو سیمو کې هم خلک وایي چې کاش که مونږ هم منظور پښتین وای او یو چټ لرلی سیاسي مچر لرلی او کاش که مونږ هم دلته دغه رنګې. نو تاسو کتل چې په کشمیر کې چې دی نو لوی نور نوزتونه وشول تاریخونه لاریونونه وشول په ګلګت بلتستان کې وشول او په دې ټولو لاریونونو کې یوه نعره مشترکه وه چې هغه د پېښور نه والي تر کراچۍ پورې تر گوادر پورې هغه دا وه چې یہ جو دہشتگرد دی ہے اس کے پیچھے وہ دی ہے چې دا کوم زمونږ بدالی دا بدامنی دا فساد دے دا ترګری دا د دې شاته چې دینو د پاکستان اسټابلیشمنت ته. نو دا نه چې کنه دا د بیداری عمل چې دا صرف دا پښتنو پورې محدود دی.
ماننه پټک صاحب په دې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر مخلب. ننګیال صاحب تاسو څه فکر کوئ دا جرګه کار رنګ پریکړه کوي او لکه څنګه چې خټک صاحب ورته وویل چې توقعات باید ډېر لوړ ونه ساتي افغانان د دې تاثیرات به د افغانستان په اوسني جغرافیه څه وي ستاسو په باور؟
بله زه فکر کوم توقعات خو په خپل ځای باندې مدیریت کول غواړي خو حالات داسې دي چې رښتیا د بغیر بله لاره هم نشته د پښتنو که جرګه قاطعانه فیصله نه کوي او د ټول په یو خل باندې ټول سیاسي عذاب چې دی او ټول مزایمتی تاریخونه دي ټول باید په یو خل د پښتنو په ننګ باندې ودرېږي او د خپل قام په خبره د پاکستان د پوز په خلاف دا خبره ډیره کړه کی ځکه که دوی تقسیم شوی وي دوی پاشل شوی وي دوی به یو یو دغسې شهید کېږي لکه ګیلمن وزیر چې وشو لکه عثمان کاکړ چې وشو عثمان کاکړ خو د پی ټی ایم برخه نه واخو سیاسي کارکن سیاسي سړی و او هغه خو د پاکستان د پارلمان غړی و علي وزیر خو چې د پاکستان د پارلمان غړی و هغه سره یې څه وکړل نو زه فکر کوم خبره دا ده که څوک د سیاسي عذاب غړی و که سیاسي عذاب غړی نه وي هغه باید په دې خبره باندې اتفاق ولري چې د پاکستان پوځ چې دی په دې خاوره باندې ستاسې د ګټو ستاسې د حقونو چې دی مدافع نه دی او د هغې په خلاف دی او د پاکستان د پوځ سره دغه جوړه چې ده دا ډېره مشکله ده دا بیا کالو تاریخ دا وښودله چې تاسې د پاکستان سره ګډ نه شئ تللی
ننګیال صاحب یو وخت مې سیاسي د سیاسي چارو لکتونکو افراسیاب خټک سره په همدغه پروګرام کې خبرې کولې هغه وویل چې باید ولاره راووسي نه پاکستان له دې ځایه څوک بل چیرته انتقالولی شي او نه افغانستان بل چیرته انتقالولی شي دلته دوه هیوادونه دي څنګ په څنګ سره پراته دي حل لاره باید راووباسي او څه فکر کوي نو حل لاره باید څه وي
پاکستان څوک له دې سیمې نشي لري کولی خو پاکستان ماتولی سي او پاکستان پخوا هم مات شوی دی تاسو ولیدل کله چې بنګال بیریده پاکستان د ماتېدلو چانس او د پاکستان د ماتولو طریقه ډېره اسانه ده ځکه دا په طبیعي هېواد نه دی دا د نقشه باندې راټول څو کله چې پرنګي له دې سیمې نه وتلو څو ملتونه یې په زور باندې سره یو ځای کړل او هلته د پاکستان په نوم یو جغرافیه رامنځته کړه دغه جغرافیه چې رامنځته شوې ده طبیعي جغرافیه ده کله چې طبیعي جغرافیه نه یو څو قانونه داسې دي چې د هغو هویت د هغو شناخت د هغو کلتور د هغو تاریخ هر ځای یو بل سره په ټکر کې پاتې شوي دي یعنی همدغه پنجابیان چې دي دا د پښتنو سره په تاریخي لحاظ په ټکر کې پاتې شوي پیړیو پیړیو له دوی سره جګړې شوې دي په یو بل یرغلونه کړي دي نو کله ته دا دواړه دوه متخاصمې ډلې دوه متخاصم قومونه ته په یو هېواد کې نشي راوستلی چې هغه هغه ته ورته وایي ته اوس یو ملت کې تاسو ګډ ژوند سره وکړئ نو دا خو پاک خبره وکړو خو د رنجیت سنګ نسل دی دا بېله خبره ده چې دی مسلمان شوی دی او دی اوس مسلمان دی اوس هندو نه دی خو خبره دا ده چې په تاریخي لحاظ خو د ده نسل او د ده هر څه معلوم دي پښتانه متفاوت دي پښتانه په تاریخي لحاظ د ده سره نه ګډېږي نه یې فرهنګ ورسره ګډېږي نه یې ژبه ورسره ګډېږي
مننه ننګیال صاحب په دې مننه په همدې برخه کې که په لنډو د خټک صاحب نظر واخلم خټک صاحب ننګیال صاحب د بنګلادیش بیلتون ته اشاره وکړه په 1921 کال کې بنګلادیش بیل شو لیکن نن سبا د پاکستان د پنجاب سیاسي ځینې سیاسي واکمنان لکه عمران خان او د ده ډله بیا بیا دا خبره کوي که چېرته دغه پوځ له سیاست لاس وانخلي پاکستان ممکن بیا له ورته برخلیک سره مخامخ شي تاسو چې د پاکستان حالات له نږدې څاری او له کلونو کلونو راهیسې څاری تاسو ته څرنګه حالات ښکاري خټک صاحب سره مو رابطه قطع شوله ننګیال صاحب که بیرته تاسو سره شو له خټک صاحب سره هڅه کوو چې بیرته رابطه ټینګه کړو څه فکر کوئ چې دا د پاکستان دننه د پنجاب ځینې زورور ګوندونه لکه تحریک انصاف چې دغسې خبرې کوي دا به د دغه هیواد سرنوشت په کومه خوا یوسي
دا د اصلن د پاکستان د پوز کردار د صفات شو چې هغه په مجموع کې د ټولې ازادۍ په خلاف د پاکستان د نن چې د وګړو ازادي سلب کړي دا د هغو په خلاف د شکنجه سیاست مختوري یو دی په بهرنی سیاست باندې دی غالب دی دی حاکم دی په داخلي سیاست دی کنټرولې د ملک اقتصاد او خزانه د په لاس کې ده نو دا پوز خو د پاکستانیانو په خپله خبره دا خو چوکیدار دی د چوکیدار څه حق جوړیږي چې هغه د خزانې مالک هم شي هغه د پارلمان مالک هم شي هغه هم دی کنټرول کې انتخاباتو کې هم دی ګوتي وایي بهرنی سیاست هم دی کوي په دې ملک کې خو چې دی هغه سیویلین سپرمیسي یا د ملکي خلکو بالاتري چې دی یا برتري چې دی هغه خو نشته دی او په جمهوریت کې خدا شی مهمي په جمهوریت کې خو پوز او پولیس چې دی هغه ستا چوکیدار دی ستا محافظ دی ستا ساتونکی دی هغه پیسہ راکوونکی نه دی تصمیم به چې دی ملکی خلک نیسی هغه خلک به نیسی چې ولس ټاکلی دی د ولس استازی دی په جمهوریت کې د ولس په خوخه باندې راغلی زحمت چې دی حکومت چې دی هغه به پیسہ راکوي دا دې لپاره څوک جنرل نه راولي چې جنرل به فیصله کوي چې د افغانستان په اړه پالیسی څنګه یې د عربو سره څوک یا په کور دننه د خلکو
مننه ننګیال صاحب ازادي په څه بله ازادي په څه کې پروګرام د ازادي رډو په منځني څه په 12/16 په ټوله افغانستان کې اوري د فیسبوک لاله هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتل شي د ګلمن وزیر تر وژلو وروسته د سیاسي چارو کتونکو ډیوی پتنګ ازادي رډو ته وویل چې دغه رقم وژني د پښتونونو سبب کیږي د ډیوی پتنګ څرګندونه سره وروبینو
بلا شکه چې د ګیلمن وزیر واژنه دا بنوي چې صرف دوی پاکستان استخباراتو د واژلو نو بس د غږ به خاموش شي په دغه رقم کړنو سره دوی په لکونو نور ګیلمن وزیران زیږول کیږي او پاڅون بکوي راپورته کیږي به د حق وختنې بکوي نن ورځ زموږ ځوانان په دې باندې پوه دي خصوصا په دې باندې پوه دي چې پاکستان د دوی سره په څه رقم شکل باندې رفتار کوي او په کومو طریقو سره کوشش کوي چې د پښتنو وژنې طریقه رامخته کړي او زموږ تکړه ځوانان په شهادت باندې ورسوي.
خټک صاحب د ډیبي پتنګ څرګندونه وي چې خبرې شوې په پاکستان کې دننه یو شمیر پښتانه خصوصا پخوانی سیاستوال چې په پخوانیو ګوندونو کې دي په یو کې ځینې کسان په دې باور دي چې باید د پاکستان له مرکزی حکومت سره له هغه د دوی په اصطلاح له اسټبلیشمنت سره احتیاط وشي او که احتیاط ونه شي حالات به نور هم خراب شي او دوی ته به ستونزې پیدا شي. خو ډیوی پتنګ ویل وایي که چېرته د پښتنو مشران لکه ګیلمن وزیر او نور وژل کیږي ممکن اخر خلک په پاتون لاس پوری کې که ساسو نظر واخلم نو
ګوره ما چې څنګه مخکې وایي چې دا ولسی د اداري کې شروع شوی دا خاص کر بیا دا ګیلمن وزیر د شهادت نفس کې دا کوم یو فضا جوړیږي لګیا دی چې شرایطو کې چې کوم پښتانه هغه سیاسي ان چې هغه په مفاهمت کې څنګه ساتي یا هغه دا وړي چې یو نار پیدا کی دا اسټابلیشمنت سره او په دغه طریقو باندې دا مسلې حل کی ولی هغه به دومره د فشار نه نیږي چې هغه د کار په ممکن نه چې هغه د ځنې خبرې په اعلانیه وکړي شي یا ځنې قانون د اعلانیه وکړي شي نو دا یو عمومي فشار لګیا دی چې دا ولی به داري په ولسی به داري شکل کې چې د منګورو او هغه به دې ته مجبوریږي چې هغه د ولس आवाज وړي د ولس اربانونه د هغه مطالبات او د ولسی
خټک صاحب وبخشي فکر کوي چې دغه اوسنۍ وضعیت په د پښتون سیاستوال سره نشتی کې ځکه چې دوی سره بیل بیل دي اوس مثلا پېښور کې سیاستوال یو خواته روان دي په کوټه کې بل خواته روان دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په بل خوا تقریبا ملایان په بل خوا څنګه د پښتون سیاستوال به سره نشتی شي
ګوره کدا اوس ما خو تاسو ته وایم چې اوسنی شرایطو کې چې د کومولسي په دایي په کوم شکل کې روانه ده د کې کدا سیاسيون خپل ترجمان او خپل د لاسونو سره یو نه کې نو اولس خو به مخ کې وي دوی به ورپسې وي دوی د پاروسي وي دغه د دې چې دا نو د دې لپاره هغه فرصتونه کم شوې دي او ورسته راځي لګیاري کمې دي نو د دې کفردو کا په دې موخه باندې یو صحیح نارسته امکا او یو بل سره لازمي ورنه کړ او دا ټول څومره چې مطالعه پښتانه ګوندونه دي یتا چې دا نو دغه د مذهبي پښتنو چې پکې پښتانه مشران دي که دې ټول سره یو نشول نو دوا په خیال باندې دې د پاره هم دا خبره صحیح نه وي مره پنن په باجوړ کې چې دنو مولانا خان دې د باجوړ مولانا خان دې چې ډېر وتل زمونږ مذهبي بشر دې او همیشه دا کو انصاف خبره کړی دا هغه باندې پنن چې دنو بریچوي دې هغه په بریچ کې بچوي دې نو ته خبره دا ده چې دغه عمل چې روان دې دې عمل دا څه نه چې کنه دا صرف د ډی پی ټی ایم دفتر دې ټول هغه خلک د دفتر چې هغه ملت پاله سوچ لري او هغه په دانه را لګی چې درو باندې یو افغان ډېره مشکل هم دا دی نه را کړي چې هغه پاکستان اسټابلیشمنت وایي مونږ تاسو ارث منو او دا یو ناره تاسو باندې نه ما دا شوار
مننه خټک صاحب یو تو اوریدون کې انتظار پاته شوی دی د دوی نظر به هم را واخلو مهرباني وکي یا صاحب سپوک پروګرام ته تاسو را سره است مهرباني وکي وعلیکم السلام مهرباني
شیخ صاحب سره السلام
وعلیکم السلام
نو
او بخشی زخم یو چه خراب ده، او بخشی آوازم یو چه خراب ده.
پانی جنرال شما خروسم شما من دیو سطمامتی نو دا اسی جنرال این دا خود دولت میشو بخش بخش ده زو این دا پاکستانیان نو دا پاکستانی چی سر پیچ پنی پیچ خداره که خپل
او بخشی تاسو لکه چه دا موبایل او بخشی تاسو لکه دماغ شخ ناوری او بخشی تاسو دا موبایل خلیت ردیر نشدی نوالی دا آوازم سم ناوری دل کیچی لیش که موبایل لری ونی سی او بیا خبری وکی شخ بام سم رسی او بیا پا دی وست خبری وکی
وست نشم
وست سم دیو چه
وست نشم
او مهربانی وست خبر وکی
نمای ویشی برسم روانا هم دیگر پاکستان بچانی کتور از دخت بیچ پا خوشکار نشه او وست پاکستان او پا درسانی که چه اخوایی وی
مننه وروره، مننه متاسفانه ستاسو آواز هم نه اورېدل کېږي او بل اورېدونکی هم راسره دی، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو نرمانو ته ورده سلامونه وایم محمد جان کندهار
اشرح اخلي محمد سي مهرباني
وروره سر نخلاصو مرته سي وادر سر نخلاصو عدد دې پښمانی کلار دې خبر دې وروره د پما بن سي واس مخردار چرکی ناشر باندې سر خلاص نه کړی سر خلاص نه نه و طالبان سر خلاص دې وروره دا یو په یو رنگواله دی بل په بل رنگواله دا په څو خاله د نسلان دي دان په بل امان دي دا د پکندار کې په افغانستان کې طالبان داخلو ته وسر سره خلاص کړي د خدای لري 50 ملیون پرتانه په پاکستان کې 50 ملیون د خاص برای خدای 55 نه نیول لسور نسل خوراک پر اولاف وروره له بنگلاديش څخه ځان د لاکې ځان د لاکې وروره راځه کوم ملګری ځان اگاش کې د مخادر سره وښ وګړه دا منځ پرسونال ته ناس وسنه خردار تر کې محمود خان ناس مخردار تر کې ابن ناس مخردار یو وسر نخلاصوي و چې وبو او پاسه د غار پاتو ورتیس ولې وسنه باندې دی وای یو مړه کې بل وای ویني وای بل وای څنګه دی بل څنګه دی پر د مرسته بنچ پاکې دا هیڅ شی نه صدا افغانان مسلمانان بنچ پاکې دا 55
مننه چې په خبرونه کې ما برخه را سره وخت د خبرونه صرف څو دقیقې پاتې دي په دې پاتې وخت کې به د خبرونه داسې راغونډه کړو لومړی به ننګیال صاحب له تاسو واورو په لنډو کې تاسو وړاندیز وکړئ څه باید وشي او څه اټکل کوي
زه فکر کوم تغییر را روان دی زما باور دا دی دغه ویشتیا چې فعلاً په پاکستانو کې یا پورته او مخکته افغانانو کې را پیدا شوي هغه دا دی چې حاکم استبداد هغه که لاندې دی او که باندې دی هغه نشي پاتې کېدلی یا او تاسې په نوم په کابل کې د ځوانانو هغه خطرې چې ومنه په هغوی باندې ډزې کېدلې په هغوی باندې توهین یې وسو هغوی ووهل شول خو هغوی بیا هم د هغه مراسمونه په شانه شول چې د شهید ګیلمن په یاد کې راټول شوي وو نو دا په خپله ډېره لویه مېړانه ده چې د دومره لویې وحشي ترهګرې ډلې په خلاف یو څوک را پورته کیږي او هغه غږ پورته کوي پات سو په پښتنو کې لر پښتانه چې دی هغه د ګیلمن غو د ځوانان درلودل او په لکونو خلک چې دی دا ډیره موده پس یو ځای راټولېږي او هغه د پاکستان پوسټ په سترګو کې سترګیا چې وایي چې په دې خاور باندې نور ستا جامې چې دی هغه نه چلیږي دا ډیر لوی تغییر دی دا تغییر توحیل شته دی امید شته دی چې پښتانه به په راتلونکي کې د یو ښه آینده چې دی څښتران وي او زما ټول باور دی دوی به استقلال او ازادي چې دی هغه به اخلي او
مننه ننګیال صاحب خټک صاحب کساسو نظر په دې شکل واخلم کلونه مخکې ستاسو پلار د پښتنو بابا اجمل خټک هم ورته مبارزه کوله که هغه مبارزه له دې اوسني حالت سره پرتله کړي تاسو څومره خوشبینه یاسي او څه باید وشي
تاسو ډېر بنیادی سوال وکړ هغه وخت کې په اویایم لسیزه کې چې کله پښتانه او بلوڅ ځوانان افغانستان ته راغلي او په دې نیت راغلي چې دلته د موږ وسلواله مبارزه کوو او موږ به دا خپل وطن آزادو نو هغه وخت کې چې دینو پښتنو ته چې دینو یو خدای چې په افغانستان کې یو مستقل حکومت او دولت او هغه حمایت ورته چلو یو پناهګاه لرله په پټځای په پناځای لرلو دومدارې چې په علاقه کې او په دنیا کې ډېر داسې قوتونه چې دا هغې ده د دې مبارزې حمایت یې کړو ولې نن په فعلي شرایطو کې داسې کوم دغه نو افغانستان کې هغه رنګ یو داسې حکومت دی چې هغه ملتپاله سوچ لري یا مستقل سوچ لري او دویم دا چې نه په علاقه کې نور داسې قوتونه شته چې هغه دغه کی د پښتنو د داسې کتم مبارزو سره برستو کی نو دغه چې د پدینه لار البته دا ده چې اوس کته به داشي چې د اکتوبر کې دغه د پښتنو چې څنګه منظور پښتین اعلان کړي دا جرګه کیږي داسې اعلان کوي نو هغه پر رڼا نه پس هغه اعلان نه پس به پته لګي چې پښتانه کوم طرف ته روان دي ولی عمومي ذهنیت چې دی هغه دا دی عمومي رایه دا ده چې هغه وایي چې بس نور چې دی نو مونږ د پاکستان د ظلم ستم نشو برداشت کولی تو دا قربانیانې چې مونږ ورکې دا ډېرې وي دا څنګه چې مونږ توه کړه دا ډېره وه او اوس په کار دا دی چې مونږ چې دی نو نوې لاره
خټک صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته ننګیال صاحب له تاسو هم منندویم دغه اورېدونکو هم مننه کوم چې ګڼ پیغامونه یې د فیسبوک له لارې را سره شریک کړي دي متاسفانه وخت اجازه نه راکوله چې دا اورېدونکو پیغامونه هم ولولو د خبرونې په ترڅ کې د هغه اورېدونکو چې د ټلیفون له لارې برخه واخیسته د هغوی هم مننه کوم او چې انتظار پاتې شول بښنه ترې غواړو تر بلې خبرونې مزاحمت شي پر پخته سپارم شګې.